د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق مشران فلمن دی چې په نړۍ کې له هغوی ودونو سره د مالی مرستو د دوام په چارو کې د امریکا د نوې ادارې سره ګډ کار وکړي چې د اقلیم بدلون لامل ډیر اغیزمن شوی دی. ملل متحد میگوید که رهبران جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی باید به افغانستان توجه بیشتر کنند. د اقلیمی بدلون خدماتی اداره وایی چه 2048 کال با د ریکارد په کچه تر ټولو گرم کال ثبت شي. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاوی خبرونه د آذربایجان په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کلنۍ غونډه متمرکزه ده. سلامونه او درنښت. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاوی خبرونه ته راغلاست. د دې ونې په خبرونه کې د اقلیمي بدلون لاملونه او اغیزې څېړو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق مشران هیلمن دي چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره په نړۍ کې له هغوی وادونو سره د مالی مرستو د دوام په چارو کې ګډ کار وکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بانک او نړیوال وچی صندوق مشران د سې شنبه په ورځ ویل چې په آذربایجان کې د اقلیم سرمشریزه په داسې حال کې ورستۍ پړاو ته رسیږي چې د اقلیم لپاره د پیسو ټولولو په تړاو په ظاهره د پرمختګ نه کېدو له امله مایوسۍ زیاتې شوې دي.
د سرمشریزي پر وروستو ورځو کې پیسې یا د اقلیم لپاره بودیجا د بحث لویا برخه ده. څوک به بېوزله هېوادونو ته پیسې ورکړي چې د اقلیم بدلون سره ځانونه برابر کړي او چې څنګه اقتصاد خشي نو چې بیا د فوسلي سونت توکو د کارولو نه ډډه وکړي. د بولیویا استازي ډیګو بلنازا چې د پرمختللو هیوادونو د خبرو اترو د ډلې مشري کوي د سیشنبي پورس بډایا هیوادونه د یوې لسیزې راسي په ناکام ژمنو تورن کړل.
زمون هیوادونه د اقلیم د بدلون له غیزو سره مخ دي چې په لوی کچا د پرمختللو هیوادونو د مصرف غاز د خبرېدو له کبله دي.
د کاپ 29 مخه داده چې د اقلیم لپاره نوی بودی جوړ ټاکی. په دې اړه اټکلونه توپیر لري. ځینې په کال کې 1.3 ټریلیون ډالر لګښت یادوي خو اوسنی هدف 100 میلیارډ ډالر دی.
د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا هر هیواد په سلو کې سل په ګټه ده چې خپل اقتصاد او خلک د اقلیم له پراخو اغیزو څخه خوندي کړي.
د اقلیم مالی مرستو په اړه موافقه د مذاکراتو بل پړاو ته لار پرانیزي. دا به ټولو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د شین کوډیز غازونه د اخراج کمولو په اړه عملی پلانونه وړاندې کړي. او نړیواله تو د خاد سنتی دوري لمخه کچی 1.5 درجه سینټی ګریډ ته محدود کړي. ساينس پوهان وایي چې د اوسنی حساب سره موږ د احتمالي نورین 2.5 درجه تو د خې په لور روان یو.
د اقلیم په اړه دا یو د بترو غونډو څخه ده. په تیرو 15 کلونو کې چې ما د اقلیم په اړه غونډې کړې دا د هغې په لومړیو اونیو کې تر ټولو بدترې دي. د پیسو په اړه ډېر لږ پرمختګ شوی دی او حتی د کاربون او دا چې د مضره ګاز به څنګه کمیږي په دغه اړه هم کم پرمختګ شوی دی.
ادو ویر لري چې په باکو کې پوره خبرې اترې شوي نه دي.
د ډونالد ټرمپ د ټاکنو په تړاو د متحده ایالاتو د راتلونکي ولسمشر په توګه او د ټرمپ اداره به څه وکړي نو تاسو بډایا نړۍ لري چې واقعا د ټرمپ تر شا پټ ده او نو غواړي په حقیقت کې هغه غږونو ته ځواب ووایي چې موږ د مخ پر ودې هیوادونو څخه د 1.3 ټریلیون ډالرو په اړه لرو چې دوی د اقلیم مالی تمویل ته اړتیا لري.
د کاپ 29 غونډې لپاره د آذربایجان استازي مختار باوایو کوم تړون ته د نه رسیدو ویرو ترڅنګ پر ډلو غږ وکړو چې ګړندی حرکت وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډې کې په وینا کې خبرداري ورکړای چې کار نړیوال د اقلیمی بدلون ستونزو د حل لپاره پیسې ورنکړي، بشریت په راتلونکي کې د اقلیم د بدلون د ناوړو پایلو سره به مخ شي. د دې کلنې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره داسې مالی مرستې دي چې په پایله کې دوی د پاک انرژي د کارولو جوګه شي.
د اقلیمی بدلون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د کاپ 29 غونډه کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که اقلیمی ستونزو ته حل لاره ونه موندل شي، خای د هغې په پرتله چې په خوا یې اټکل شوی و نړیواله تودوخه 100 برابر لوړه شي. د کاپ غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې داسې مهال پیل شوی چې د اقلیم د زیاتو تخریبونکو هیوادونو امریکا او چین مشران په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي.
د شابریه لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ هغه ځای دی چې موږ هلته باید اقلیمي ناورینونه سره حل کړو او یو بل په باوري توګه هلته مسؤول وګرځوو او پر دغه ستونزه کار وکړو. موږ پوهیږو چې دا بهیر ګټور دی چې کله د پرته به نړۍ کې د تودوخې درجې 5 درجې لوړه شي.
ملګري ملتونه دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې نړیوالو د نړۍ تودوخه د سانتیګراد په حساب تر 1.3 پورې ساتل خپله موخه ټاکلې وه. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم په باکو کې د کاپ په سګنې غونډه کې ګډون کوي. له دې وړاندې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د طالبانو استازي به په څنګهیزو غونډو کې ګډون کوي او خای نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي، خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولای. دا لومړی ځل دی چې طالبان وخت له رسیدو وروسته د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي.
دا د اقلیمي بدلون موضوع چې دا یو بشري موضوع ده. موږ چې په نړیوالو باندې ځخ کړی دي چې تاسو د اقلیمي بدلون موضوع د سیاست سره متړي، پدې کې تاسو د سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې زموږ څخه د سیاسي تعاملاتو خو لارې ته بلارسي.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کاپ 29 غونډې ته ورغلي استازي هیله مندي چې له غونډې ډکې منګولې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
زه ډېر زیات هیله من یم چې موږ داسې پرېکړې وکړو چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختیا د موخو او د اقلیم په اړه د پاریس تړون لپاره ګټورې وي.
د کاپ 29 په غونډه کې د بیوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو سقف ټاکل شوی دی. خوشنون کې وایي چې د اقلیم سره د چلن لپاره بیوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره 0 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. له پیسو سربیره د اقلیمي ستونزو سره د مبارزې په اړه د پرمختللو هیوادونو کم علاقه هم د اندېښنې وړ مسأله ده. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
شماری از خانواده های فقیر و خیمنشین در غور خواستار کمک های زمستانی هن. آنها از مقامات طالبان خواستار فراهم ساختن سرپناه، غذا، آب و پوشاک برای فصل سرما هستند. مسئولین در ولایت غور تلاش دارند تا در هماهنگی با نهادهای امدادرسان به وضعیت خانواده های فقیر و سیلاب زده در مرکز این ولایت رسیدگی نمایند.
این وضعیت سیلاب زدگان غور در منطقه پشتگامورگ در شهر فیروزکوی ولایت غور است. آب جای خواب آنها را گرفته و طوفان‌های شدید خیمه های آنها را برهم زده است. در اینجا وضعیت آب و هوا برای سیلاب زدگان مشکلات زیادی ایجاد نموده و با آمدن فصل سرد زمستان آنها بیشتر متضرر هستند و نیاز به کمک دارند. سید اعظم 64 ساله 4 ماه پیش زمانی که سیلاب ها تمام دار و ندارش را در ولسوالی مرغاب با خود برد و شهر فیروزکوه پناه آورده است. او هم اکنون با خانواده 5 نفرش در این خیمه شب ها را سپری می کند. از نبود سرپناه، غذا، آب و پوشاک شکایت دارد.
دوز خندیدیم خیمه مرکین همین خیمه هم نیست، یک تر پول آور کردن باز بزد دو برد چپه کرده باز چوب بزن میخ بزن چیکار کنه تا که یک دوره بی آمدن یک تعداد میچیم از کدام بخشی بود از کدام مستاد بود شما خیمه به کار ندارین.
برخی دیگر از این خانواده ها نیز نگران جان کودکانشان به دلیل سردی هوا و نبود امکانات اولیه هستند.
از هر جهت ما مشکل داریم، از هر جهت، یعنی از طرف شب خود نمون لحظه شماری و ساعت شماری که کی روز میشود باز از روز هم مقدر است که اگفته باشه کم آرامتریم که جانمو گرم میآید. باور که نه جای حمام داریم نه جای شست خیست داریم، از همه جهت شما ببینین که مکم بودیم و در مشکلات گرفتاریم. نگرانی کنیم یکی این منطقه منطقه بسیار سرد که تو درجه آخر سرد تمام تلف میشیم، خود دیگه راه رفتن هم نداریم.
ما نه خانه داریم نه جای داریم، خبمون هم همه حیاتا برفتن بویدن جای دیوالا رو صد دفعه ده برن سعی کنن. ما از دستی مجبوری، از دستی به جایی، از دستی چیزی آمدهیم. اگر ما در اینجا تاهانیز به چی نمیامدهیم، ما از دستی مجبوری، از دستی به چرگی، از دستی به جایی جای نداریم. یک میده که دیوال بزنیم و بشینیم. ما اگر زمین میداشتیم، جایی میداشتیم، دیوال میداشتیم، والا نمیامدیم که همه دنیا زیری میکرد ما نمیمیدیم.
در گوشه از این کم کار اعمار 200 باب خانه به ارزش 40 میلیون افغانی برای سیلاب زدگان این ولایت جریان دارد. به گفته مسئولان محلی غور کار حدود 100 خانه 95% تکمیل شده است.
سیلاب زدگان در ولایت غور که فعلا در یک کمپ در خیمه ها در پشت گومرک سپری میکنند تلاش صورت گرفته را برای مرد اسلامی 100 خانه ساخته که 95% کارش پیش رفته که در آینده نزدیک انشاءالله مهاجرینی که مستحقین هستند جابجا میشن و همچنان از طرف دفتر UNDP نیز 100 خانه ساخته میشه در 4 ولسوالی که تعدادی از مهاجرین نیست شاملی ولیست هستند.
مسئولان محلی در هماهنگی با نهادهای امدادرسان تلاش میکنند تا خانه های بیشتر را برای رقمی از افراد سیلاب زده بسازند و برای سایرین خانه کرایه بگیرند. در حالی که فصل زمستان در راه است، سیلاب های بهار امسال خسارات هنگفت مالی به مردم وارد نموده و حداقل 70 نفر به شمول زنان و کودکان را در آن هلاک ساخته است.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې که څه هم افغانستان د ګلخانهیي ګازونو په تولید کې ډیر کم نقش لري، خو بیا هم د اقلیمي بدلون نه د ډیر اغیزمن شویو هیوادونو په لومړیو لسو هیوادونو په فهرست کې راځي. اوچا په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه غونډه کې د نړیوالې تودوخې د اوبو د کموالي او وچکالۍ نه اغیزمن شویو هیوادونو سره په سمدستي توګه د ملاتړ د اقدام کولو غوښتنه کړې ده.
د ماحولیاتي چارو څېړونکي وایي موسمي بدلون د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم اغیزمن کوي او په هیواد کې د بارانونو ترتیب او واورې ورېدلې متاثره کړي دي. دی وایي د جمی او د پشکال بارانونو په مقدار کې د تغیر راتلو سره نه یوازې سیلابونه سیوا شوي بلکې د اوبو سرچینې هم د خطر سره مخ کړي دي.
تقریبا 80% نه زیاتې اوبه هغه د واورې د پوښ ناراضي یا د واورې د ویل کېدو ناراضي، نو هغه د واورو مقدار کم شوی کلنې ورخت د واورو دغه کم شوی دی او بعضی برخو کې د افغانستان مخصوصا په هغه منطقو کې چې هغه ته مونسون یا د پشکال بارانونو منطقه ده چې هغه د انډس بیسن یې سره ده، نو هلته د ژمي ورختونه بدل شوي دي د وړي په یا د پشکال په بارانونو باندې. په عمومي توګه د ځمکې لاندې اوبه او سطحي اوبه هم دا د کم مخ سره مخامخ دي او دغه تقریبا 13-14 کلونو کې یا 14 کلونو کې دغه کمښت ورستر بلې ډیریږي او کمیږي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان د موسمي بدلون پر وړاندې د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه یو دی. اوچا په ایکس لیکلي چې د آذربایجان په باکو ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون کوپ یو کم ډیر شمغونډه کې د هاغو ټولنو د ملاتړ لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده چې د نړیوالې تودوخه د اوبو د کمی او وچکالی سرمخ دی. سیلون کی وای افغانستان په گرین هاوس کې سونو او نړیواله تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خو بیا هم د موسمي بدلون څخه متاثر کیدونکو هیوادونو په نوم لړ کې پوش پغم نمبر دی.
کدا زراعت بخشوي کدا دی او په بخشوي ساتیو به وزیر سمینی او به پبلک هیلث سیکټر وی انرژي سیکټر وی دا غراز نور دا ټول په ټوله کې په مجموع کې د افغانستان سوشيو اکونومیک کم فریم ورک چې دا باقي زمين کې چې باقي کې اکثره ټولنیز مسائل دي باقي کې مسائل دي پاورټي او لوګي دي که چېرته یو فرزن په یو منطقه کې په یو کیچمنت کې او به بيخي ورکه شي نو مجبورن چې خلک هغه ځنه کډوال شي او ته دی په سر باندې شخړې یو بل سر پیدا کړي د ټولنیز مسائل لوګي
د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه په غونډه کې د افغان طالبانو پلاوی په لومړي ځل د سارون کې پتوګه غډون کړي. د ماحولیاتو ماهرین وایي موسمي بدلون سرحدونه نه لري، باید دا موضوع د سیاست ښکار نشي. دی وایي طالبان کولای شي چې د غونډې د لارې د افغانستان د ستونزو په اړه نړیوالو ادارو سره معلومات شریک کړي.
منګو تاسو ته معلومات ده چې د طالبانو د ډیپلوماټیک حیثیت په دغه سی فورمونو کې چون کې صفر سره برابر دی، نو شاید عام خلکو ته کڅکی کې شاید ډېر محدود انداز کې کومک کوشي څنګه د انکشاف او د پراختیا او د ډیولپمنټ په نوم کوم مرسته افغانستان سره نشي کېدلی د افغانستان په فعلی سیاسي وضعیت کې. خو مهمه دا ده چې نړیوال خبر شي په هر څه کې چې افغانستان ته شاید یو څه نسبی سره اړونه ولري، نقصان نشته ګټه شته.
د اگست په میاشت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن په خپل وروستي ریپورت کې ویلیو چې د افغانستان د سلور دیر ش ولایتونو څخه 15 شي د سختې وچکالۍ سره مخ دي چې تر نیمای زیات نفوس یې اغیزمن کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
پاکستانی ها در این اواخر با هوای آلوده مواجه هستند. با ورود هوای سرد به این کشور، کیفیت هوا در سطح خطرناک آلودگی قرار گرفته که باعث اختلال فعالیت های روزمره شده است. سارا زمان، خبرنگار صدای امریکا، بر اساس گفته های کارشناسان اقلیمی گزارش می دهد که مشکل آلودگی هوا در فصل زمستان در پاکستان با گذشت زمان وخیمتر خواهد شد.
با آمدن زمستان در پاکستان، قسمت بزرگ از این کشور با دود سمیه پوشیده می شود. ترکیب از غبار خطرناک و آلودگی که به چشم ها، گلو و ریه صدمه می زند و بسیاری از پاکستانی ها را روانه شفاخانه می سازد. بشیر احمد مجبور شد تا به بخش مراقبت های اضطراری مراجعه کند.
من از قبل مشکلات صحی داشتم. وقتی به لاهور آمدم به خاطر آلودگی هوا بدتر شد. من واقعا در تکلیف هستم.
شاخص کیفیت هوا یا AQI بالاتر از 300 هوا را برای نفس کشیدن بسیار خطرناک می سازد. این شاخص در شهرهای ایالت پنجاب که پر جمعیت ترین بخش پاکستان است اخیراً چندین بار از 300 بالا بوده است. آلودگی شدید هوا باعث گردیده است تا مقامات به طور موقتی مکاتب را تعطیل کنند، فعالیت های بیرون از منزل را محدود سازند و کارمندان دولتی هم از خانه کار کنند.
این وضعیت اقتصاد ما را ضربه زده است. اطفال به مکتب رفتن نمی توانند. ما نمی توانیم به دفاتر خود برویم. خطوط هوایی نمی توانند کار کنند. قطارها 30 دقیقه قبل از رسیدن به لاهور ساعتها ایستاده می شوند. بنابراین این وضعیت به این معنی است که ما با بدترین بحران مواجه هستیم.
استفاده از مواد نفتی بی‌کیفیت در وسایل نقلیه بعد از انتشار دود کارخانه ها و استفاده از زباله ها برای سوخت از مدت ها به این سو یکی از دلایل عمده آلودگی هوا در پاکستان به شمار می رود. اما با رسیدن زمستان در پاکستان که آلودگی افزایش می یابد، این وضعیت بیشتر قابل مشاهده می شود. در مرکز ملی رسیدگی به حالت اضطرار اداره ملی مدیریت بحران در اسلام آباد، کارشناسان پیش بینی می کنند که این بحران در هفته های آینده بدتر خواهد شد.
ما در روزهای آینده و همچنان در ماه دسامبر شاهد آلودگی تهاجمی بیشتری خواهیم بود.
درجه کیفیت هوا به طور گسترده‌ای در ماهواره‌های بین المللی، سنسرهای شرکت‌های خصوصی و در چندین سیستم نظارتی خود دولت متفاوت است. اما شاه می‌گوید که واضح است که روند معلومات تغییرات اقلیمی به آینده نگران کننده اشاره دارد. اما توقع شیخ می‌گوید که پاکستان به راه‌های حل موقتی نه، بلکه به راه‌های حل دراز مدت در رسیدگی به این مشکل نیاز دارد.
در ابتدا سیستم حمل و نقل عامه، دوم بهبود کیفیت مواد سوختی و سوم تغییر فوری به سوی کاهش گازات باید صورت گیرد.
مقامات صحی در ایالت پنجاب این کشور میگویند که دکتران در این ایالت تا حال بیش از 1.8 میلیون بیمار مبتلا به بیماری‌های تنفسی را تحت درمان قرار دادند. این در حالی است که با وجود دستور حکومت شماری اندکی از مردم پاکستان ماسک می‌پوشند. رویا زمانی، صدای آمریکا.
د اروپایی اتحادیه د کورنیکس د اقلیمی بدلون خدماتی اداره وایي چې د 2040 کال به په ریکارد کچه تر ټولو ګرم کال ثبت شي. دغه اداره زیاتوي چې دا به لومړی کال وي چې د نړۍ د تودوخې درجه به د صنعتي دور د مخه د سانتیګراد په کچه تر 1.5 درجو پورې زیات شي. د اقلیم د بدلون له کبله سږ کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالی رامنځته شوي.
د سلسیس په کچه تر 1.5 درجو پورې د نړۍ د تودوخې ساتنه د 2015 کال د پاریس د تړون یو مهم هدف و. د ګرم اقلیم اغیزې سږ کال په سختو موسمي پیښو کې لیدل شوې دي. په ختیځه هسپانیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه یوه اونۍ وروسته هم د تصفیې او ژغورنې کارونه دوام لري. خلکو د دې طوفان د غبرګون لپاره وخت نه لرلو او ځکه خلک د ساتلو لپاره په موټرو، کورونو او نورو سیمو کې بند پاتې وو. په ختیځه هسپانیا کې چارواکو د اکتوبر د 19 د سیلاب نه یوه اونۍ وروسته 212 مړي موندلي او د نامعلومه شمیر لا درک کسانو لټون لا هم دوام کوي. ساینس پوهان هڅه کوي چې دا پیښه تشریح کړي او د انسانانو لخوا د رامنځته شوي اقلیمي بدلون سره د دې احتمالي اړیکه څرګند کړي.
نو موږ د ځمکې سطحې ته نږدې د ګرمې هوا څپې لرو چې د مدیترانې ګرم سمندر نه رامنځته کیږي، او بیا په پورته سطح کې سړه هوا لرو. دا د بې ثباتۍ سبب کیږي، ځکه هوا بې ثباته وي. هغه هوا چې بې ثباته وي د سطحې څخه پورته هوا تولیدوي، او په دې سربیره دا هوا د اوبو ډیر بخارونه لري.
ډیوډ پینو دا هم وویل چې د هسپانیا د مدیترانی ساحل د منی طوفانونو سره آشنایی لري، خو دا وروستی سیلاب تر ټولو قوي و. د ریډینګ په پوهنتون کې د هایډرولوژي استاد هانا کلارک وایي چې چارواکي د سیلابونو لپاره چمتووالی نیسي.
دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې سیلابونو لامل معلوم کړای شي، ځکه چې ډیر عوامل کېدای شي. خلک دې سیلابونو حیران کړي دي. کله چې دوی خبرداري واوریده نه پوهیدل چې څه وکړي.
د کوپرنیکس د اقلیمي بدلون خدماتي اداره وایي د 2023 کال جنوري میاشت په نړیواله کچه تر ټولو ګرمه میاشت وه. هم دغه ډول وچکالیو د 2023 د وروستیو راهیسې د سویلي افریقا لویه برخه ځپلې. هغه فصلونه سوځېدلي چې په زمبابوې، زامبیا او مالاوي کې په لسګونه میلیونه خلک ترې ګټه پورته کوي. د اپریل په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې سخت بارانونه وشول. په متحده اماراتو کې معمولا لږ باران وریږي. دلته د یو لوی طوفان وړاندوینه شوې وه. په دوبۍ کې 40 ساعته کې د 1.2 ملیمیټرو نه زیات باران وشو. کینیا او د ختیځې افریقا نورې برخې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د سیلابونو له امله زیانمنې شوې. په کینیا کې دا سیلاب ځپلې میرمن وایي چې هغه د سیلابونو له امله بې ځایه شوې ده او دلته د خوړو په تمه ده.
موږ د دې جهیل له وجې مرو. د جهیل اوبه موږ دلته وژني. زه الفاظ نه لرم چې خپل تکلیف بیان کړم.
د کینیا حکومت د مئی په میاشت کې رپورټ ورکو چې د مارچ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 200 نه زیات خلک وژل شوي او له 200 زرو نه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په وینا روان کال د حج د مراسمو په جریان کې د دیار لسونه زیات کسان د تودوخه د لوړې درجه او سخت ګرمۍ له کبله مړ شوي. یو کال وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه په غونډه کې د فوسیل تیلو د نه کارولو په اړه موافقه وکړه، سه کال د باکو په غونډه کې به د انرژي په لیږ او د اقلیم د بدلون سره د موافقت د تمویل په څرنګوالي تمرکز وشي. دا اقلیمی بدلون یا د کاپ نویش غونډه د نومبر 11 نه د 22 پورې دوام لري. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
جنگل زدایی یک مشکل جدی در کشور مالی در غرب افریقا است، جایی که اکثر جمعیت آن برای آشپزی و ضروریات روزانه شان به هیزم یا چوب وابستند. با این حال یک وزیر سابق محیط زیست یک مبارزه برای مقابله با این مشکل، برنامه هایی را برای غرس درختان و مبارزه با بیابان زدایی در این بخش از افریقا آغاز کرده است.
با وجود غرس نهال و درخت و محافظت از آنها در مالی در چند دهه گذشته، جنگلات زامبلا را در این کشور آفریقای غربی در خطر نابودی قرار دارد. آیدیا آمبو، وزیر سابق محیط زیست مالی، اکنون بیشتر وقت خود را به غرس درختان در این جنگلات و مبارزه با خطر نابودی این جنگلات صرف می کند.
مسئله جنگل زدایی در مالی بسیار مهم است، زیرا حقیقت این است و باید این را بگوییم که سوخت هیزم یا چوب روش اصلی آشپزی مردم مالی است و همین دلیل توجه به مدیریت و حفاظت از طبیعت ضروری است. اکثرا جنگل ها برای تامین هیزم قطع و استفاده می شوند.
سازمان غیر انتفاعی امبو به نام انرژیا توسط پروژه دیوار بزرگ سبز حمایت مالی می شود. این پروژه که توسط کشورهای افریقایی در سال 2007 آغاز شد، هدفش غرس درختان در یک خط نزدیک به 5000 مایل در سراسر این قاره است تا یک مانع طبیعی در برابر پیشروی بیابان‌ها ایجاد کند. اکثر مردم این کشور برای آشپزی به هیزم یا چوب سوخت متکی هستند و گاز برای پخت و پز برای خانواده‌های معمولی که تقریبا نیمی از آنها در فقر شدید زندگی می‌کنند بسیار گران تمام می‌شود. یک مطالعه کمیسیون انرژی افریقا در سال 2019 نشان داد که 64% از مصرف نهایی انرژی کشور مالی عمدتاً از هیزم و زغال چوب برای استفاده خانواده ها به مصرف می رسد.
ما چوب می خریم، آن را قطع می کنیم و دوباره می فروشیم تا کمی درآمد به دست بیاوریم. ما چوب را از این زنان می گیریم و بعد از فروشان با آنها پول پرداخت می کنیم. این کار است که ما برای انجام اندک درآمد انجام می دهیم.
از دست دادن جنگل ها یا نابودی آن به یک مسئله فوری در سراسر افریقا تبدیل شده است، زیرا بیابان های صحرای بزرگ در این قاره به سمت جنوب در حال پیشروی است. بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی محیط زیستی مالی، در 3 دهه گذشته نزدیک به 20,000 کیلومتر مربع جنگل در این کشور از دست رفته است.
ما باید به جنگلات خود اولویت بیشتری بدهیم، اما همزمان باید جنگل های جدیدی را ایجاد کنیم و با بازسازی طبیعی اولویت دهیم. این مسئله بسیار مهم است. اگر این کار را نکنیم، مستقیم به سوی فاجعه می رویم و این به معنی ناپدید شدن افریقا و افریقایی ها خواهد بود.
مالی که در میان کم توسعه ترین کشورهای جهان قرار دارد، به طور فزاینده تحت تأثیرات اقلیمی قرار گرفته است. این کشور همچنین یکی از چندین کشور ساحلی است که امسال شاهد سیلاب‌های بی سابقه بوده که بیش از 1,000 نفر در آن کشته و صدها هزار نفر دیگر آواره شدند. محافظت و بازسازی از جنگل ها می توانند آب را جذب کنند و از وقوع سیلاب ها تا حد جلوگیری کنند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو در مدیان دیر زیاد مننه. در خبروانه هم عبدالتا پای ترسیگی تاسو دا او زمون نور بیلا بیل خبروانه پا ستلایت او در امریکا غک پا تولنیزو رسنه یکی هم لیدل ایشه. شپه او رزیمو بخیر، تربیامو تهتن مرد. We'll be right back.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله. زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوره. په دې خبرونه کې د اقتصاد او محاسبه لداسې یو افغان متخصص مرکه لرم چې خپل مونوګرافي د اسلامي زکات په اړه خسته دی او په دې اړه ډیر جالب او په زړه پورې نظریات لري. هیله ده چې دا خبرونه تر پای وګورئ او را سره مل اوسئ. بله درنو لیدونکو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، سید انوار خوګیرنی زما د خبرونې میلمه دی. خوګیرنی سه ډیر مننه د دې فرصت دی راکړل سم سالي دروته او د تاسو د تجربې په اړه تاسو د تحقیق په اړه یو څه زیات معلومات ترلاسه کړو.
مننه صدیقی صاحب، اول تاسو ته د تاسو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډیر بخیر راغلی
کور ودان. راځي چې د تاسو له شخصي ژوند سره سر کې آشنا شو. البته ځکه چې مو چیرته کړی دی، چیرته مو ژوند کړی دی.
ما ژوند په کابل کې کړی دی، مکتب مې په ابوذر غفاری لیسه کې ویلې دی او دولسم نه بعد اقتصاد پنځه ته لارم د کانکور د ازمونه نه بعد هرات پنتون ته لارم، بلته اقتصاد ویلې بیا اقتصاد اغیر آباد ماستری می په دنیا پانتون که تر سره که بیا یو بل ماستری می چه ده په سنگاپور په یونیورسیتی که می وکر
کم برخه که
اداره تجارت دیراله. تجارت بخش کده
دیراله.
او خوشبختانه کله چه امریکا تیز را اقلا ما دکتر را می ده خاص اکاونتین په بخش که ولی به ما در تحقیق چه زکش دکترا به دوره که تخ معمولا تحقیق کهی تحقیق که ما توجه بده بانده او چیزه باید دست یو بخش که باید تحقیق کنم چه دیر خلق بده بخش که تحقیق کرده نده و ده یو ضرورت ده خصوصا اسلامی هواده تا و بالخصوص من گران هواد افغانستان تا و ما در لازم بگرنه چه در تحقیق باید ده زکات محاسبه به بخش که بی
چون را پذر پوره
دکه چه زکات یه لوی بخش دی بقیه که کولشی پا هر عرصه که تحقیق بشی خوب زکات چه ما فیلد اکاونتنگ و با اقاطه شده اکاونتنگ به بخش که پده باره که
چون را جالبه رازم دیر و جزیت تا براسم از وقت امریکی تر آقلی
تقریبا دو نیم کالوش امریکی تر آقلی
تازه را آقلی ماشاءالله والا دومره لاند وخت د خپل دکتورا مو پند لاند وخت تل تامین
کړی بله
بله
پانتون نوم چې د اس اس بی ام د سویس سکول اف بزنس اند منیجمنت
ډیراله ډیراله روبا سودی ته سي په افغانستان کې اتمن کار کړی دی کوم کار کړی شي کوم کار کړی
خب په افغانستان کې مختلف بخشو کې ما کار کړی دی په عمومي او کاوته ماتر 2018 ما یعنی 2009 نه تر 2018 ما شخصي کمپنیونو سره کار کړی دی مختلف منحیز مشاور منحیز مسئول مالی او بقیه نباید بیا از حکومت تا هم لارم بیا بوزارت مالک میکار که ریاست عواید که بررسی داره که حالتا مدیر عمومی میبوما
دیر خواه دا وی چه دقا موضوع مو چه اخپل دی مونوگراف لپارا وره کرده پا دیار لگ زیاد معلومات را که ولی دی ترتیا ده ما که زه رښتیا وایم ما تر اوسه نه دي اورېدلی چې چا په دې اړه اته بحث کړی وي چې زکات او دغه مدرنه محاسبه دا دواړه ما تر اوسه یو ځان دي اورېدلی. همیشه د زکات خبره چې کیږي خلک زی ملا نه پوښتنه کوي. ما داسې یو اقتصاددان نه دي اورېدل نه د میلې درې چې هغه په زکات لګېدلی دا ډېر جالب موضوع د همدې لپاره ما لیدونکو وغوښته چې ښاغلي ګوجاین سره زه مرکه وکړم چې دا څومره په زړه پورې موضوع ده، یو شرعي مسله چې فرض هم ده مسلمانانو باندې. په دې عقله تاسو تحقیق کړی دی او څه غواړې وکړي، آیا دې نه څه ګټه پورته کېدای شي؟
دا جالب سوال هم که یو بخش داده چه مون خوال یو مون مسلمان یو مسلمانان یو او مون تا پکار ده چه باید به دقیق بخشو که تحقیق بکو زکر چه که تاسو او گوری پا افغانستان که یوازنه شای جما په نظر چې ډیر توجه ورته نه شوی دغه تحقیق دی په هر عرصه کې. بیا کارازو د اقتصادي موضوعات په باره کې موږ معمولا د اقتصادي موضوعات په خاطر د دین موضوع شي همیشه ټول خلک زیم یا ملایان ته یا مفتی صاحبانو ته او ته مراجعه کوي. خود دی که یو خلا عمده داده است که ملا صاحبان یا مولای صاحبان یا مفتی صاحبان اگوی دی دین معلومات لری اما دی اقتصاد او دی محاسبه پوها دیر نلری و دی بل اخ نکه او گوری یو سره پی محاسبه اقتصاد به بخش که معلومات لری هم دی دین به بخش که نلری او زکات یو اصل دی یعنی دی پینزه بناد اسلامی نه یو زکات دی.
بله
دیر خلک شدید خیرات او در زکات مهنس که دوی تفاوت نپید چه خیرات شدیه او زکات شدیه که تو خیرات هم ورکه مونخ زکات ورکه و که تو زکات هم ورکه مونخ خیرات ورکه و در حال که چه که مون دقت که خیرات یو اختیاری شدیه تانه هر وقت کولشه یو چه تا ورکه در خدای پرزا اما زکات اختیاری موضوع ندیده یو جبری ده یعنی مکلفیت ده که ته مثلا آید لری جوان ده خده سنگه چه اوست مثلا ته که امکانات که ته آوائی ده جگوی یا اقا کافی حد آوائی دول لری ته باید مالیه ورکی اما اگر اخم ته باید زکات ورکی او ده یو اصل ده. بل موضوع داره چه ده زکات که منگو گرو یو عام عادی شخص ده اقا کولیشی چه خلاصه 2.5% خپل د مجموع عواید حسابو کې وېدا زکات اوس کچيري یو شرکت دی اوس موږ شرکتو تجارتي نه هادو ته وګورو موږ قسم قسم شرکتونه لرو چې هر یو بیل مالیه دغه ته حسابي کې د اکاونټینګ نه نه وګورو اوس که یو شرکت دی لکه اس کارپوریشن یا شرکت های سهامی دی یا یو شرکت محدود المسئولیت دی یا یو شرکت تضامنی دی بخپل شرکت دی که انفرادی دی در هر یو محاسبه فرق کهی نو چنگه چه دوی محاسبه هم فرق کهی در زکات محاسبه در دوی بخش که هم فرق کهی. نو در ما تحقیق شده در موارد طول بحث لانده نویده دی که چنگ من کولشو چه بساب بکو او چنگ با آخر که ریزلت او رسیگو چه مثلا یه نهاد تجارتی دی چوم را دیبانی مالی رازی یعنی پا کال آخر که کده یه گت کرایوی در شرکت باید چوم را زکات ورکی.
پا افغانستان که ویل چه پا شخصی شرکت نو کم کار کرده پا حکومت کم کار کرده بله. دی خپل تجربه المخیرات اوهی آلتا دی زکات موضوع آیا مطرح و شرکتونو تا حکومت تا پا غط سطح چه دینه یا قسم یا منظم توگه باندی یا اداری سیستم که کار تری واخستل سی؟
متاسفانه بعض مجالس که چیستنگ چه اوست هم من گرو بعض دایی که چه یادیگی چه من مثلا زکات باید تطبیق یا زکات باید طول کو اما پا عملی توجه دیتا نده شوه. یو بل دلیل چه زوایم چه ما هدف و چه زوالی دغه بخش در بخش ما توجه لانده شو کله چه زی پا وزارت مالیه که مون کار که و پریاست عواید که مون یو بورد لره لغه وقتی در بورد هر ورس عواید عواید ارزیابی که چه مطلب حکومت یو تارگت لري چې دغه مره باید ورځنې عواید راټول شي چې دوی وشي کولای خپل هغه بودیجه تمویل کړي. نو په افغانستان که متاسفانه که مالیه وایو که زکات وایو تر څو چې خلک مجبوری دي نه هیڅوک د تغاړه نه خوده چې مثلا راشي مالیه ورکړي او که په اصل وګوري یو نظام یو حکومت تر څو چې دوی خپل وګړي وانډه وانخلي لاس ورتور نکړي ته په خپل نو درګي
دا یو غټ مثال هم د امریکا ده کنه موږ تاسو ګورچ مالیات سره قم دي
بشکه
په امریکا کې وای وای دوه شه نه هری دن کې دي یو مرګ یو مالیه
یو مالیه
و په امریکا کې یو
ځل مثال اوس فکر وکړه اوس کا کيو هیوات دې وګړي ټول لاس ورکې لاس په دې معنی ورکې چې ټول چې کوم وخت مالیه راځي راځي خپل مالیه ورکې حکومت ته که ټول خلک خپل مالیه هغه حکومت ته ورکي خو هغه حکومت په خپل ولاړ دی دا ضرورت نه لري چې بل چاته لاس وکړي بل چانه به شی وګوري کنه
حکومت هم باید خدمات ورکړي دا
خو خود شه دا که خلق اول لاس ورکی حکومت یو شای ورکی که حکومت یو شای راغ خلق خپل اغا خپل گرنی نو دی وجه نا که پخواه و که اوس هم دی خلق حکومت بند اعتبار نلدی تو سوچ مجبور نشی نورکی اوس که فرضم که در اوس در مالیه پزای مونگ را شو زکات تدبیر کن زکات په هر ولسوالی که په هر کلی که خلق خپل خواه رازی در ورکی خپل نظام تا او کلش در خپل نظام تا دوی خپل زکات ورکی دوی خپل زان شریک بولی نظام تا او امغا نظام ضرورت نداری چه خپل تمویل په خاطر دوی بل چنه کمک غواړي.
بله تاسو وایئ چې د مالی په ځای د زکات سیستم تطبیق سي داسې حالت کې
و خود څه دی په اصل کې اسلامي هوادونو کې مسلمانان زکات ورکوي زکات مال دوه یو شی دی په نمونه فرق لري په اصل کې یو شی
نشته
په بلګه په توګه عربستان سعودي عربستان سعودي کې زکات جبري دی
مالیه شته بیا بسره
مالیه همش تده اما نور و گروته اما خپل عربان اغوی زکات ورکی
نور و گرو یعنی غیر مسلمان که مسلمان
غیر مسلمان غیر مسلمان زکات چه زکات دینی واجبه ده پا مسلمان فرض ده
بله
نو ده وجه نه مسلمان زکات ورکی او غیر مسلمان مالیه ورکی
یعنی خپل عربان مسلمان عربان چې په سعودي عرب کې ځون کې هغه مالیه نه ورکي زکات ورکي
زکات ورکي حتی د لکه څنګه چې موږ وزارت مالیه لرو هغه یو د زکات او موینه د غنته یو اداره لري چې هغه مکمل زکات بر ارجبی کی یا بر اسکی او دا اختیاری هم نه دی او جبری دی ټول ته فقط یو ځنه تفاوت چې عربستان او ځکه چې عربستان یو پیشرفته هیواد دی د اقتصادي لحاظ اقتصاد خر کافی منابع اختیار کلری اگر رنج تا تغییرات را وسته ده مثلا نور خلق به نور هوادو که 2.5% مالی و زکات ورکی عربستان 1.5% اخری بغیر عربستان امارات متحده عربی دوبای دخپل اصلی وگر زکات ورکی کویت زکات تطبیقی اوز که پر نریوالا کچه من گوگرو دری قسمه هوادونه یو کتگوری حق هوادونه دی چه دوی زکات جبری کرده طول دقیق باید زکات ورکی دویم کتگوری که یو هوادونه دی چه مرجی مشخص کرده چه مطلب که تاس غوار زکات ورکی ده دقیق مرجو دلار زکات ورکی لکه اسلامی بانک دراشه پرداخو که لکه اندونزیا لکه پاکستان مالزیا هم ده کتگوری دی دریم طبقه اخی هوادون لکم افغانستان دن اختیاری ده بل موضوع جالب و زکات که داده چی مون اکثر خلق پده سوج دی مثلا یو سر ازی یو سوک فقیر دی یا غریب دی اگه تا پیسی ورکی و یه مخبل زکات ورکم ایده نه چه نشت نوی داخده
زکات غریب تا ورنه کرسی
اما پا اصل که گوره د زکات هدف داده چه زکات فقر د منځ باید ویسی نه فقر ته د فقر ته نور لمنه وه فقر نور هم ډیر کی
د څنګه فقر ډیر ایسته غریب سره مرسته کوي مثلا
اوس فرض کا په یو اجتماع کې که هر یو انفرادی ډول باندې زی په سره سرمایدار دی زی او فقیر ته کومک کوي یو تور په ورکی بل سرمایدار هم زی بل فقیر ته پیسې ورکی په دې کې هغه فقیر ژوند کیدای شي په مغه یو دوه ټایم یا درې ټایم یا څلور ټایم یو میاشت دغه ته ډوډۍ ورسیږي یا یو کالی ځان ته واخلي که چیرې دغه ټول خلک پیسې راوړي ټول بیت المال ته ورکي او بیت المال د راشي یا باید وزارت مالیه ورته ووایي د حکومت خزانه ته ورکي او حکومت خپل د خزانه نه دوی ته یو بنیادی کار جور کی چه دوی نه چه ده دیوش پیده ده مشکل نخلاشی دوی عمری ده هم ده کار خواهندان چه هم کارو که هم اقتصادی فعالیت که ونده واخلی او هم فقر ده منزی فقر پده رقم ده منزی کوتاه مدت که کیدای شي یو ګټه وکي، اما په طول مدت کې دا فقر ته نورم لامنه وي، نورم دي استاد سو وګوره په کوم هیوادونه چې دوی په پردي په د نورو انجوګانو یا د نورو په کومکونو باندې ولاړ دي، یو کې فقر د مازه نه تلای، ځکه چې هغه د یو شپه د یو هفته د یو میاشت د ډوډۍ پیسې ورته رسیږي، نور دغه د ژوند نور خدمات هغوی ته نه دی راشوی.
هغه مشهور ظلمثل دی چې وایي کبان مه ورکوئ د کب نیولو چل وکړئ.
بې شکه دغسې موضوع دی چې غیر د دې نه په اسلام کې دی تاکید شوی دی. اوس په قرآن کریم کې وویشت ځلې د زکات کلمه مون سره
فرض
خلاصه فرض بل شاید په زکات کې روژه دی که مونز دی، دا مطلب یو رخصتی لري که یو سره مریض دی سره نشیش کولای مشکل لري دا کولای شي مثلا قضا که قضایی و یا مریض دی روژه و نشیش کولای روژه و نکی که یو سره امکانات دی توانی پیسی لري یا سهم لري یا داری لري دګ دګ هیڅ ایکسکیوز نشته دی د دې باید رخصتی نه لري، حتی که یو سره لیبخلی و نه وي یو سره لیو نه دی اما دا شتمن دی رقیبان فرض دی، حتی یو ماشوم دی اما مثلا یو ماشوم دی سهم لري په یو
میراث
ورته پاتې دی، حتی هغه هم معافه دی که بیخی یو کلند دی که شپږ میاشتې نه دی که یو سړی سپینګیری دی که مریض دی، یعنی په هیڅ عنوان دا معافیت نه لري.
یوه خبره باید روښانه کړو دلته مهربانی تاسو خبرم خلاصه
کړئ. لکه تاسو ویل چې په امریکا کې که د مالیه داسې دی چې د مرګ او د مالیه نه تخته نشته، زکات هم دغسې و شاید زکات هم تخته نشته.
زه به یوه خبره دلته یاده کړم په دې چې لیدونکي کېدای شي دا وګوري او وایي بچې نن سبا افغانستان کې ډېر هڅه هم دې باندې روانه ده چې یو قسم ته نه یو قسم ته د حکومت عواید پورته شي.
بله
چې دا داسې نه شي چې هم خلکو نه زکات واخیستل شي هم مالیات واخیستل شي. تاسې په واضح توګه یاده کړه چې په هغو ملکونو کې چې زکات حکومتي سیستم کې په خلکو جبري شوی دی او خلک بیت المال ته حکومت ته زکات ورکوي هغوی به مالیه نه ورکوي. نو دا ډېره جالبه موضوع ده، یو جالب اړخ دی د اقتصاد چې کیدای شي افغانستان کې تطبیق شي. راځه چې همدغه پوښتنه وکړم چې څومره دا په افغانستان کې د تطبیق وړ ده او څومره د دې به ګټه شي که دا تطبیق شي؟
دې یوازنۍ ښه ګټه دا دی اول کې ټول خلک راضي دي که ونډه اخلي، ځکه ته د مالیه نه تښتېدلی شي، ځان مسئول نه ګڼې، حکومت نه دې پټ کړه یا حکومت نه دې پیسې ورنه کړه یا که چېرې ګیر نه شوې بس لاړې، اما دین یو مکلفیت دی د خدای نه چېرته پټېږي دا باید ورکړي. بل که چېرې خلک راځي د خپل زکات ورکوي دا په دې معنا چې دا خلک په دې نظام باندې اعتبار لري او د هغې بدل کې که ته خپل زکات ورکړي بدل کې به خدمات هم را به توقع کوي که ته چې ورکړی نه وي د څه شي خدمات غواړي
ویله ده چې حکومت هم وکړی سي چې همدغه اعتماد وساتي.
بېشکه دی که ځکه څه رقم چې اشخاص مکلفیت لري چې لاش خپل زکات ورکړي همدغه سي هغه کوم ارګان کوم نهاد چې ده پرجابه که یا طوله ای دی منجمنت پلاس که اخری اقا هم بیا مسئول ده، خدایت اقا هم مسئول ده، ده کچه خدا اقا نم مخترکی گی بکده دینی ارخنه و گروه او کده محاسباتی مالی در ارخنه و گروه فرار مالیاتی دی که به نوی وس اقا وگری چه پا افغانستان که مثلا اوسی گی که اقا مسلمان نده اقای کلوشی خپل مالی ها ده یو نظریه ده او دی ترسنگ کم خلق چه تجارت کوي کاروبار لري هغه خپل مالیه ورکي. بل موضوع دا دی چې په مالیاتو کې معمولا هغه ځای کې خصوصا په افغانستان کې که چیرې یو سړی شرکت لري دې شرکت مثلا رجستر دی حکومت سره دا غواړي چې خپل شرکت رجستریشن کورونه خلاص کړي دا مجبور دی چې د مالیه ورکي. اوس ډیر خلک ځمکې لري حکومت چیرې دا غوینه مالیات تول کرده ده چه مثلا یو سرای 2000 جریب از مکل لری یا 15000 جریب از مکل لری کوچیان دی دوی مثلا رمیل لری پسونه لری دو چیر تا مالیه ور کرده ده اوز که چیر ده زکات تطبیقه دو تول مکلف ده چه باید حکومت تا یا مغ نظام تا خپل مشروع نظام تا زکات ورکی او دی بدل که چکل زکات در ورکی حکومت باندې مکلفیت دشی بیرته خدمات دو تیر ورکی.
ډیر جالب موضوع ده، ډیر جالب موضوع باندې بحث کړی دی. نو زه پیغام چې دا په دومره وخت ولې په افغانستان کې د مسلې باندې کار نه دی شوی یا فکر پی نه دی شوی، دلیل یې څه بولی تاسو خپل د معلوماتو پر اساس؟
مخکې چې ما اشاره وکړه چې یو په اقتصادي بخشو کې کم خلق چه تحصیلات کرده به اقتصاد و ده محاسبه و ده مالی ببخش که آخوی دیست فکر که چه ده چود دین موضوع ده ده پریخ ده علماء و تا ده دین علماء و تا او ده دین علماء برعکس پا دی عرصه که دوی ده محاسبه اپاق پوه نلری بکار داده چه دوی یو بل سر یو کمپیوتر اغون تا جور کی زکر اوز که زکات پا اساس نور من گورو مونتا میراث سوال از سرکال مخک پاته دی، اما اوز دیر نو تجارتون منست را آقای دیر پر مختک بده که را آقا لده نوی نوی بزنسون منست را آقا لده چه پخواه بده که پیش بین رو تا شوی نو آقای چنگه او که چلقه هم کم یار خپل زکات ایراکی دی بانی باید کار با کار ده باید کار روشی او خوشبختانه عربستان پر دید طول ورسو که کار کرده، یعنی دید کولش چه جوانده مثال اقوی نه اقوی اوگوری اقوی کم وقت شو که دیر شایندی پای مک پای اجتماع که مثلا ده بلاما و ده خوانه ده پوششوینه ده بسنویل ده چه ده منه ده یا ده حرام ده، در حال که چه دیر شایر حرام دی اما تطبیق روان ده وس مثلا فلحال که من وس مثلا و گروه لکه ربع یا سود چده مستنه حکومت که من و گروه اسلامی زان و ای اسلامی ما اما اغا حکومت هم سود بانده بالارده اغا بانک هم سود خوری چه ده یو اصل ده چه مطلق حرام ده
بانکونه چنگه
بینی بانکونه چه کم خلق تقیه وس قرضی ور کردی یک سیوینگ اکاونت یا دیپوزیت اکاونت حساب میادی یا حساب پسنداز خود اقیه بدل که اقیه خصوط طوله ای ساده مثال دارتایم و فرد مثال که تا کابل که دوست شرکت لری تا پخبر تایم اخبر مالی نور کهی کلا چه تا مالیاتی داری تا مراجعه کهی تا تاویی چه رو رگولای تا مثلا مالی شای و بلز داره اقیه ترسنگ مثلا شل ورازی پتی که دلی را غلی یا تاخیر پکر را غلی دی تد شل ورز سود تاوان حسابه ای فقط نومی تغییر ورتبر کرده نومی ورونده ای خیلی جریمه اما اصل اقا سود دی بس تو نیش که ولی چه مثلا نوم چنج که او شای خمه قده لکه واس که مون زکات وی کده مون مالیه ویو ده دواری او شایده خو فرق دوم رده چه که مسلمان که زکات ورته و اغای پخپل خواه خراجی ده تا در که نو ده ده ترسنگ مثلا نور شاین دی اغای مطلق لکه چه اقتصادی بخش که حرام دی تسلام که ارتا اشاره شده که احتکار احتکار نشو ویلی چه آیا مطلق شته اما دم نشو ویلی چه نشته ده اقتصادی اغای موضوع دی چه اسلام که واضح دول ده حرام دی ده منی دی
گټه به افغانستان ته چی دیم دی چی که فکر وکړ د مالیات سیستم نه د زکات سیستم تلار سی افغانستان
دی که گټه داده ګوره د زکات هدف یو داده چې د مالدار نه به په تیو شای خلی په فقرا او توزیع کوي چې په جامعه کې هغه بلانس برابره ای چې نه ډیر د فقر لاندې به څوک پاتې نشي که یو په هیواد کې زکات تطبیق شي به کوتاه مدت که نشه به طول مدت که ده حتی فقر کلن ده منزه وری ده چه ودو نشته ده چه اغیطه بکمک یعنی ده فقر که چه صفر ترسیده لیده لکه عربستان و عربستان مختلف تیوریگان نشته ده چه عربستان که ده چه بیو خلاص تو گویی چه ده خود نفت لری ده اقتصاد پورت ده اقتصاد جیک ده دیر نور هیوادونه دی چه هغوی هم اقتصاد پورت دی اما فقر دی مازنه دی ورلای دی اما عربستان سر مقایسه که عربستان فقر مطلق دی مازنه ورلای دی یعنی در پخپل دی عربستان و گری فقیر نشنل لری نه تا عربستان در کویت امارات متحده عربی در طور تا دو یو بود لری در جی سی سی در جی سی سی هوادونه مجموع که یو سیستم جور کرده چه دوی طول بانده باید در تطبیق که
رابط سودی تاس جوند تا پا امریکا که یو سقصا او که دلتا چه جوند و کاربار لری دلتا چه کوی
کلا چه زه امریکا تراغلم خو پا جریان در شپگ مشتبات تصمیمونه و چیزه باید تخبل درس نورم مختوی چه ما درسونه می شروع که باید در سنگ بازه کلسونه می ولیست و زکر چه ما اما غب فیلد یا رشته می شده خب محاسبه ده یا مالیات ده دیم دیگه بخش که می بازه کلسونه می تعقیب که و اس پم دیگه بخش کار که و ما در خلکو تا مشوری ور که و در محاسبه ده لحاظه در مالیاتی مالیه ده لحاظه او پلان هم داده چه زه او غارم که پا امریکا که دل تا دیر افغانان و مسلمانان دوستی یو زای جور شی چه دیده تر سنگ چه که دوی به محاسبهی دوی تا رهنمایان ورکی مثلا در مالیات بخشی ورتم رهنمایی ورکی در محاسبهی دل آخه در زکات به بخش که دوی تا بشوره ورکی که یو مسلمان ده امکانات لری غاری چه خود زکات ورکی یو مرجید وی ورتا محاسبه
او خاصه تو با کسان چې اوسل اوید لري
دا به شک
شرکتونه لري
به شک او
ماشاءالله ژوند دی
وړي وو موږ وړو چې مثلا دایو خلا دی که موږ وطن کې دو د خلا او په دې وات کې چې موږ ګورو د خلا دی چې موږ کولای په مسلمانانو ته دغه یو پلار اخلاص کو کدو زکات غوړي زکات ورکی یا زکات موږ ته ابګری وکړو ته حساب یو ته وکړو
جالب موضوع ده زه تاسو صبر ته موړم ډیر نه باسو
خیر اوسې
نه پیګم په اخر کې کده کوم څه پاتې تاسو ما په څه نکړی نه تاسو کوم معلومات غواړئ ورکې نه مهرباني وکړئ
مننه خیر اوسې بس فقط کافی بازو پلانیم بحثو شو نو امیدوار ایو چه ورازیم وطن که دا دی بخش تا توجه وشی یا خلق خپل دینی وجبه تر سرکی یا مون هواد اقل پر مختق لور بازو
شی هم داری چه دا فقر منزل آرشی
فقر دا منزل آرشی و طول خود گره افغانان چه پا هر چه توسیگی اقب مین اقب محبت چه خپل وطن تا لری اقب هیچ چه تا نلری موږ زمون حایزه افغان کدل تر اعظم سید چې په امریکا کې جوسی کې مدل تا کار کوم مدل تا خدمت وباسم اما هغه وطن هم په ما باندې یو مکلفت یو حق لري چې هغه مبارک خپل خلق مبارک فکر وکوي او شی ورته جوړ کو
کوړي ودان بدل ته درته غوړم هیله سیدین یو مثبت نتیجه واخیستل سی او مثبت بدلون دی افغانانو په ژوند کې راسي هدف هم دا شاید شي نو په زړه پورې و جالب موضوع و ما ویل چې زبا له تاسو سره وګیګم او رښتیا هم چې دا مسله جالبه ده کې د سیراتلونکو هم په دې مسله وګیګو کور دی ودان
مننه خیر اوسې مننه
سلامت خیر اوسې کور ودان درنو لیدونکو دا و دېونه خبرونه هیله سیدی خبرونه موضوع مخه کسي وي تر څو بیا هم راتلونکو نه لیبل موضوع سره تاسو خدمت حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم.